سلامونه ستړي مشي. کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په کابل کې د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن د سفارت ودانۍ ته څیرمه په یو چاودنه کې وژل شوې دي. د دې خبره جزئیات به درته په راپور او مرکه کې ولرو. نور روسي او مهم مطالب هم درته لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د روسیې د سفارت دوه کارکونکي نن په هغه حمله کې ووژل شو چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبر تایید کړی دی. له دې مخکې د روسیې دولتي خبری آژانس رینا نووستي راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلوماټ او یو ګارد په یو چاودنه کې چې ظاهرا یو انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند خالد صدران په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د روسیې د سفارت مخې ته یو انتحاري بریدګر غوښتل چې د خلکو په ګڼګوډه کې خپل بمونه والوزوي، خو د ښاغلي زدران په وینا خپل هدف ته لرسیدو مخکې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شو. د کونړ د نورګل وسالۍ په مزار درې سیمه کې زلزلې د یوې کورنۍ اتو غړو ته مرګ ژوبل اړولې او په دې او نورو سیمو کې ګڼه کورونه ړنګ کړې دي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې تېر شپه نږدې 2:30 بجې د کونړ زیاتې سیمې زلزلې وخزولې چې په یاد زلزلې کې تر اوسه ورته د ګڼو کورونو د ویجاړېدو او د اتو کسانو د مرګ ژوبلې رسیدو خبرونه رسیدلې دي. ښاغلی حنیف تکړه چې خیده پیخه تلفات نور هم زیات شي ځکه زلزلہ د دفو وینا سخت و او د کونړ لری پرتو او غرنۍ اوسېمو معلومات ترلاسه کول وخت اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د خلکو د ملاتړ لپاره د کاناډا د دوامداره مرستې ستاینه کړې او په یو ټویټ کې ویلي چې د کاناډا په څیر د بسپنه ورکوونکو د مرستو پر مټ په افغانستان کې لڅه د باندې 1 میلیون خلکو سره چې په اقتصادي ستونزو کې راګیر وو او په دې هیواد کې د چاپیریالي غمیزو او کړکیچونو له قربانیو سره اغیزمنه مرسته کړې ده. ډبلیو ایف پی نه دی ویلي چې کاناډا له دې پروګرام سره تر اوسه څومره مرسته کړې، خو له دې مخکې د دې هیواد نوم د امریکا، برېټانیا او اروپای ټولنې په ګډون د لویو بسپنه ورکوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په کتار کې یاد کړی و. تمه ده چې د برېټانیا نوی صدراعظم یا صدراعظمه سبا د سپتمبر په 6 په کار پیل وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر لسټرس به د صدراعظمۍ په توګه غوره شي که د خزانې پخوانی وزیر ریشی سوناک. د برېټانیا مخکینی صدراعظم بورس جانسون د جولای په 8 خپل استعفا اعلان کړه. اوس په برېټانیا کې عمومي ټاکنې په پام کې نه دي، خو د محافظه کار ګوند 1,60,000 غړي چې جانسون یې هم غړی دی د دغه هیواد د راتلونکي صدراعظم په اړه پریکړه کوي. او ایران د بهای اتباو په وړاندې د ځپونکو اقداماتو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې فرقې 12 پیروان چې تهران په ارتداد او له اسرائیل سره د اړیکو په لرلو تورن کړی دي نیولې دي. د ایران دولتي رسنیو پرون ویل د کسان د مازندران ولایت په مختلفو سیمو کې نیول شوې دي. په دې سیمه کې د اګست په 1 هم د دې فرقې چې په ایران کې یو غیر اسلامي لوی اقلیت ګڼل کېږي 14 غړي نیول شوي وو. بهیان چې شمیر په ایران کې شاوخوا 3 لک کسانو ته رسیدي او په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه پیروان لري وای، دوی په ایران کې چې اساسي قانوني د دوی مذهب په رسمیت نه دی پیژندلې په منظم ډول زورول کیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل په نننۍ چاودنه کې چې د روسیې سفارت ته څیرمه شوې ده، د دې سفارت 2 تنه کارکوونکي پکې وژل شوې دي.
نن غرمه مهال شاوخوا 12 بجې د کابل ښار اومې حوزې اړوند د روسیې سفارت سره نږدې یو ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې دالته په ګڼه ګوڼه کې ځان ته چاودنه ورکړي. خو
د دې پېښې په اړه درته روسي جزئیات په خبرونه کې لرو. په کونړ کې د زلزلې لامل خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
اوسه پورې په نورګل کې 6 نفر شهیدان لرو، 9 نفر زخمیان او تر 30 پورې ګورونه زیانمن شوي دي.
په غزنی کې د فرهنګي فعالیتونو د ډېرېدو غوښتنه د فرهنګ پال لخوا
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي.
نور مطالب هم درته لرو، زموږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې مو فرید سیال کوربنه یم. د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي نن په هغه حمله کې وژل شوي چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې وخت کې د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستی راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلومات او یو ګارد په یو چاودنه کې چې ظاهرا یو انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. د دې پیښې جزئیات زموږ همکار همین هیواد راکوي. همین صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی.
مننه. سلام تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته. نن ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په 14 کې وروستي جزئیات چې د طالبانو حکومت امنی قومندانۍ له موږ سره شریک کړي، دا دي چې په دې برید کې څلور ملکي افغانان او دوه د روسیې سفارت کارکونکي وژل شوي دي. له پیښې سمدستي وروسته د طالبانو حکومت د کابل امنی قومندانۍ د یو ملکي کس ته ټپ کېدو خبر ورکړی و، خو وروسته دا تلفات ډېر شول. خالد زدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
کابل کې د روسیې سفارت سره د 14 له امله زموږ څلور تنه هیوادوال، همداشان دوه تنه د روسیې سفارت کارمندان وژل شوي او د دې تر څنګ یو شمېر افغانان زخمیان شوي. ځنمرګي بریدګر وار له مخه د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه شوی و او له امله یې 14 رامنځته شوې وه.
ښاغلی زدران وویل چې امنیتي کسان یې ساحې ته رسېدلي او د پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي، خو هغه عیني شاهدان چې د ویزو د اخیستلو لپاره د روسیې سفارت ته ورغلي وو د ډیرو تلفاتو خبره کوي. دو عیني شاهدانو فردوس او داریوش ازادي راډیو ته وویل،
تعداد ډیر وو، ټولې جامې د انسانانو په غوښه کړې وې. ډېره زړه بوکنوونکې صحنه وه. تر څو چې مې ټکسي نیوله شپږ امبولانسونه مې ولیدل چې له ټپیانو ډک شول او زه خپله هم روغتون ته راغلم.
هغه شیبه چې 14 وشوه په ځان پوه نه شو ټول وغورځېدل. د ټپیانو او شهیدانو شمېر ډېر وو، تقریبا 40 امبولانسونه مې ولیدل چې خلک انتقالول.
رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکلي چې په کابل کې د روسیې سفارت و کارکونکي نن سفارت ودانۍ ته چیرمه په 14 کې وژل شوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا او کومې ډلې کړی دی. 14 په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته په داسې حال کې شوي چې خلک د ویزو د اخیستو لپاره په لیکه کې ولاړ وو او د دې احتمال هم شته چې د دې پیښې تلفات وروسته ډېر شي.
ډېر زیاته مننه همایون صاحب چې روسي جزئیات مو راکړل. د روسیې د سفارت دوه تنه کارکوونکي نن په هغه حمله کې وژل شوي چې په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وشوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره تایید کړې ده. له دې مخکې د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوویستی راپور کړی و چې د روسیې د سفارت یو ډیپلومات او یو ګارد په 14 کې چې ظاهرا یو انتحاري حمله وه ټپیان شوي دي. دا موضوع د سیاسي چارو له شنونکي فاروق فردا سره بوچه همدا شی بر سره پلی کده. فردا صاحب ستړی مشه، په خیر راغلی. په پیل کې کرته دا وای شي د دې پیښې په وړاندې به د روسیې سمدستي احتمالي خبرګون سوي.
تاسو پوهیږئ چې روسیا او طالبان له 2014 کال نه راپدې خو سره دوستی او انډیوالي لري. سو ځلې جلسې هم په روسیا کې دایر شو. اوس نو له دې مسلې نه روسیا به فکر نه کوم چې د یو نظامی حمله د پاره تیارې ولري. روسیا یا به داسې وکړي چې په دې اعلامیه په خبرولو سره په دې مسله اکتفا وکړي او یو خبرداري ورکړي هم طالبانو ته او هم د تروریستي ډلو حامیانو ته. او ځینې کړې بیا وایي چې روسیا به ممکن حاضر وي چې نظامی حمله وکړي. زه به له دې خبرې سره زیات توافق و نشم کولای، ځکه چې روسیه اول افغانستان سوریه نه ده چې روسیه ورباندې حمله وکړي. او په سوریه کې روسیه حایل هیوادونه نه درلودل لکه افغانستان غوندې، چې دلته حایل هیوادونه لکه تاجکستان او ټول آسیای میانه د افغانستان سره نږدې دي. روسیه به دا جرأت ونه کړي چې په افغانستان باندې نظامی حمله وکړي. او له بل پلوه روسیه په افغانستان باندې د حملې یو تاریخي درس هم لري چې ممکن هغه هیر نه کړي. ولې د اوس د پاره ولیدل شي چې روسیه د دغه اعلامیه په خبرولو سره بسنده کوي او یا پر طالبانو فشار راولي چې د تروریستي ډلو مخه ونیسي، ځکه چې داسې انګیرنې هم شته چې روسیه او طالبان باید ښه مناسبات ونه لري، ځکه چې د روسیې نظامی حمله به د بین المللي خبرګون سره هم مخامخ شي او روسیه په دې خبره پوهیږي که پوه نشي نو دا به بل رقم اقلی وي.
فردا صاحب تاسو یادونه وکړه چې امکان نشته چې روسیه لکه د سوریې په څیر باندې په افغانستان باندې یو نظامی حمله وکړي او دوی د تیر نه هم یو تجربه لري. آیا د دې امکان شته چې روسیه اوس مهال د کوم سفارت چې دلته خلاص ده وتړي؟
سفارت خو نشي تړلی ځکه چې دغه ډیپلوماتیک اړیکې د طالبانو او د روسیې ترمنځ شته. په افغانستان په روسیه کې هم د طالبانو سفارت فعال دی، ولی روسیه په افغانستان کې د نظامی حملې دپاره آدرس نه لري. کوم آدرس باندې حمله کوي که په هر ځای د روسیې دپاره هدف وي، دا خو بیا تروریستي عمل دی. او د سفارت تړل د ډیپلوماتیکو مناسباتو تړل دي. طالبان په اوس مهال کې له روسیې او چین او پاکستان او ایران نه بل آدرس د بین المللي اړیکو کې نه لري. روسیه هم پر طالبانو باندې حساب کوي.
فردا صاحب تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې داسې انګیرل کیږي چې باید د طالبانو اړیکې د روسیې سره یو څه خړې پړې شي، علت څه ده؟
ځکه چې طالبان او روسیه سره له مخې نه دوستی لرله او روسیه د طالبانو له اوږې نه د اشرف غنی په حکومت باندې ښې کلکې ډزې وکړې. د خارجانو د وتلو مسأله د لومړي ځل دپاره د کرزي له خولې نه په روسیه کې پورته شوه، او دا خبره هم وشاربل شوه او تر دې حده پورې چې بیا خارجان هم ووتل. روسیه او طالبان یو له بل سره ښه مناسبات لري. روسیه د طالبانو دپاره د بین المللي سټیژنو کې د راوتلو ډیره ښه وسیله وه، او روسیه وکولی شو چې له طالبانو نه د بهرنیانو پر ضد ښه استفاده وکړي. دغه دلایلو چې روسیه او طالبانو سره نږدې کړل. اوس دا خبره د طالبانو او د روسیې د مناسباتو د خرابولو دپاره ځکه پرمخ وړل کیږي چې بین المللي ټولنه غواړي چې روسیه ته یو درس ورکړي. هغه طالبان چې تاسې ورباندې حساب کوئ نن له تاسو سره نشته، او د روسیې انزوا کول د طالبانو سره په دوستۍ کې دا هم د روسیې د رقیبانو لپاره یو پرمختګ دی.
فردا صاحب، روسیې تل ویلي چې په افغانستان کې څو زره بهرني جنګیالي دي، او دا د منځنۍ اسیا هیوادونو ته چې روسیه اوس ورباندې نفوذ لري په دغه ساحه کې دا ګواښي. آیا دغه حمله ستاسو په نظر هم د ډلو په افغانستان کې ترسره کړې ده یا کومې بلې ډلې؟
روسیه پر دوه ټکو باندې همیشه اتکا کوي، کله وایي اووه زره او کله وایي لس زره. حزب التحریر او د داعش د خراسان ډلې د افغانستان په شمالي سیمو کې پیژندل شوي یا شمیرل شوي دي چې دا رقم نه دقیق دی او نه چا دا شمیره سنجولې ده. خو په هر حالت کې آسیا حزب التحریر نه یوازې د هیواد په شمالي برخه کې بلکې حتی په کابل او کابل پوهنتون کې هم شتون لري. روسیه له دې دواړو نه یادونه کوي. ولې زماله نظر حزب التحریر په ځانګړي توګه یعنی په خپل ذات کې د تروریستي عملونو سابقه نه لري، ولی دا چې د داعش خراسان ډله دا کار کړی وي تر اوسه پورې دوی دا خبره نه ده منلې. ممکن روسیه په دې خبره پوه شي چې په افغانستان کې د دوی اصلي دښمنان څوک دي.
فردا صاحب، دا هم راته په لنډو ټکو کې وایي چې له دې پیښې وروسته به د طالبانو او د روسیې روابط څنګه وي؟
خه، طالبان به په روسیې سره په خپل تعهداتو باندې ولاړ وي، ولی په افغانستان کې نه یوازې طالبان بلکې نور هیوادونو هم لاسوهنه کوي، او دا خبره روسیې ته هم جوته ده. روسیه په افغانستان کې پوهیږي چې په کومو ټکو باندې اتکا وکړي او څه آدرسونو سره مشخصې خبرې ولري. ولیدل شي چې مناسبات څه رقم کیږي، ولی په عمومي صورت سره نه طالبان دا هیله لري چې روسیې سره مناسبات خرابه کړي، او د روسیې دپاره هم دا ممکنه نه ده چې له طالبانو سره څورته وایي دښمنی وکړي. ځکه چې که روسیه له طالبانو لرې ده، نو آسیایي میانه چې د روسیې مقناطیسي ساحه ده د طالبانو سره نږدې اړیکو کې ده، او په هغو هیوادونو کې خرابي مستقیما په روسیې پورې تاثیر لري.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شړونکی فاروق فردا و چې په روسیې په سفارت کې روسي جزئیات راکول. مننه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په څلورو ختیځو ولایتونو کې د تېرې شپې زلزلې په لسګونه کورونه ړنګ کړي او له شپېتو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې چارواکي وایي د تیر شپې زلزلې چې د رختر په حساب زور 5.3 خودل شوی، لږ تر لږه 150 تنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې کارکونکي احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورګل څوکۍ او نارنګ ولسوالۍ کې زلزلې شپږ تنه وژلي او نهه ټپیان کړي دي.
اوسه پورې په نورګل کې شپږ نفر شهیدان لرو، نهه نفر زخمیان او تر څلوېښتو پورې کورونه زیانمن شوي دي. په نورګل ولسوالۍ کې 12 کورونه په څوکۍ ولسوالۍ کې او 9 کور په نارنګ ولسوالۍ کې زیانمن شوي دي.
د نورګل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شاهزاده سادات وایي د مزار درې بیلابیلې برخې زلزلې ځپلې دي.
د نورګل ولسوالۍ د مزار دره کې سویل تنګي کې چې دی 5 نفر شهیدان شوي دي، او یو نفر په جوبګي کې شهید شوی دی، او یو نفر په شماش کې شهید شوی دی. په شماش کې دی زید مالی تلفات او خپل خلکو ته خوشپګ نفر شهیدان شوي دي، نه نفر زخمیان دي.
بل خو د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته ویل دوی ته 13 تنه ټپیان راوړل شوی چې څلی رشي د ننګرهار په هنتون لیلیه محصلینو چې له زلزلې د ځان ژغورلو پر مهال یو بل سره ټکر شوی او پاتې شپږ تنه د جلال آباد خاریان دي.
دغه 13 تنه ټپیانو څخه څلی رشتنه چې سطحي ټپیان وو تر درملنې وروسته خپل کورونو ته رخصت شوی او شپږ تنه بستر دي. په دغه شپږ تنو کې د یوې زنانه چې عمر یې تقریبا 15 کاله ده حالت د اندېښنې وړ نه، پاتې 15 نفرو حالت د اندېښنې وړ نه ده. د ننګرهار عامه روغتیا ریاست ټول روغتونونه د دغسې حالاتو لپاره پوره امدګي لري.
د ننګرهار گاوند ولایت لغمان کې د والی وین قاری او مری رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې په ولایت کې زلزلې 2 تنه ټپیان کړي او 15 کورونو ته زیان اړولې ده. همداراز په نورستان کې هم چارواکي د 2 تنو ټپي کېدو او یو شمیر کورونو ته د زیان رسیدو خبره کوي. په سلورو ختیځو ولایتونو کې زلزله خلکو ته د سر او مال زیان په داسې حال کې اړوي چې په دې وروستیو کې زلزلې او سیلابونه زیات شوي چې په روان کال کې یې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان په ګډون یو شمیر نور ولایتونو کې ولسی وګړي سخت ځپلي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې د 14 په خبرګون کې وایي د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجه ګواښونو پر وړاندې باید ټول هیوادونه مبارزه وکړي. د جمعې په ورځ د هرات په گازرګا جومات کې د ځانمرګي برید په پایله کې د طالب پلوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون شل تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هرات کې د جمعې ورځې له 14 وروسته له ترهګرۍ سره د ټولو هیوادونو په بې توپیره مبارزې ټینګار کړی. د هرات په گازرګا کې د تیر جمعې ورځ د لمانځه پر مهال ځانمرګي برید وشو. د دې برید اصلي موخه طالب پلوی مولوي مجیب الرحمن انصاري وو، خو ورسره نږدې شل نور لمونځ کوونکي چې د مولوي انصاري ورور هم پکې شامل وو ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا خپله اعلامیه کې دا پیښه د هغو بریدونو دوام بللی چې په افغانستان کې په جوماتونو، قومي او مذهبي لږکیو باندې کېږي او مسؤلیت یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوله د داعش خراسان څانګه مني. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د برید غندلی او زیاتوي د ترهګرۍ هر ډول پیښه پرته له دې چې انګېزې ته یې فکر وشي او د هر چا لخوا شوی وي جرم او د توجې وړ نه دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د شورا د غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی دوی د نړیوالو بشر دوستانه او نورو قوانینو په نظر کې نیولو سره سم د نړۍ امنیت او سولې ته د متوجي غوښونو پر وړاندې د ټولو هیوادونو لخوا د مبارزې پر اړتیا ټینګار کوي. امنیت شورا د دې ډول بریدونو د عاملینو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه کړې. که څه هم په مولوي انصاري د شوی ځانمرګي برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو طالبانو د داعش کار بللی او ویاندی ذبیح الله مجاهد یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام یې خپره کړې ولیکل. دوی مولوي انصاري ته له دې وړاندې د دې ډول برید په اړه خبر ورکړی وو. د اعلامیه کې زیاته شوې وه تر څو چې په دې برخه کې په خپله علما کرام هم لازم احتیاط ونه کړي د ورته بریدونو مخنیوی ستونزمن کار دی. مولوی مجیب انصاری د تیر جمهوری نظام سرسخت منتقد بلل کېده. هغه مودوړانې په کابل کې د دینی عالمانو په نوم جوړه شوې غونډه کې وویل د طالبانو د اوسنی رژیم له مخالفانو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیز رسنیو کې لپاره خبرګون سره مخ شوې وه. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د داعش ډلې له خونړیو بریدونو سره مخ دي. په دې بریدونو کې د طالب چارواکو په ګډون دینی عالمان او ملکیان هم وشل شوي. طالبان له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې داعش ډلې ځپلې، خو دا ادعا تر ډېره تر پښتنې لاندې ده. داعش ډلې هغه خوندي سیمې چې طالبانو یې امنیت هم ډیر ټینګ کړی و په نښه کړي. د بېلګې په توګه د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په نوم رابلل شوې غونډه چې د لویې جرګې په تالار کې جوړه شوې وه. همدا ډول د طالبانو یو تر ټولو مهم دیني عالم مولوي رحیم الله حقانی چې امنیت یې خورا کلک نیول کېده، داعش ډلې په یو ځانمرګي برید کې وواشه. ځانمرګي بریدونه د جمهوري نظام پر مهال د طالبانو یوه له هغه جګړهیي زولار وه چې د هغه مهال حکومت یې ننګولی و. خو د طالبانو اوسنی رژیم هم د داعش لخوا له همداسې یو تاکتیکي جګړې سره مخ ده چې تر اوسه یې طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په پا پاکستان کې روسیو سیلابونو لکونه افغان کډوال اغیزمن کړي. یو ان ایچ سی آر راپور کړی چې د خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان په سختو سیلابونو سیلاب ځپلو سیمو کې له څه د باندې څلور لکه افغانان زیانمن شوي دي. د دې راپور جزئیات صفي الله ستانک ځای راکوي.
د راپورونو له مخې لدې چې د کډوالو د کمپونو لویه برخه سیلابونو لاندې کړي، اکثری گاوند کلیو او سیمو ته پناه وړي او ځینې په موقتی کمپونو کې میشت کړای شوي. په نوښار کې د افغانانو د یو کمپ مسؤول افسر خان آزادی راډیو ته د سیلابونو په تړاو وویل: افسر خان وایي د کډوالو کیمپونه ډیر ابتدایي د خټو وړو لرګیو جوړ کورونه دي چې داسې لویو سیلابي څپو او نورو طبیعي پیښو ته تاب نشي راوړی. په پا پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سی آر د راپور په اساس په خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان ایالتونو کې څه باندې 400,000 افغان کډوال وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا لپاره د یو ان سی آر او افغان کمشنری یو استازي خان محمد بابر آزادی راډیو ته د افغان کډوالو د هغو کمپونو په اړه معلومات ورکړل چې سیلابونو ځپلي دي.
یو ان سی آر چې کوم راپور دی د هغې مطابق سره د خیبر پختونخوا چې کوم نوخار ضلع ده او چارسده ده او ډی خان دی، په دې کې پراته څومره مهاجرین چې دي 4.5 لک مهاجر چې دي هغه د اوسني سیلابونو او د دې هغو سره ځپل شوي دي. په ډیرو کې زیاتره د هغې کورونه چې دي بالکل خرغه شوي دي، لکه ضلع نوخار کې چې کوم د خیشکو کیمپ دی د هغې مکمل یو 2 سیکټره چې دي هغه مکمل په مکمل توګه ړنګ شوي دي، صرف هغې ځانونه تیستلي دي.
ښاغلی بابر وویل سیمه ییز ژغورندویه ډلو او یو این ایچ سی آر د سیلابونو د پیل لومړۍ ورځې تر دې دمه د افغان کډوالو او نورو سیلاب ځپلو مرستو ته دانګلی او د هغوی ژوند یې خوندي کړی. خو بابر افغان کډوالو ته د اوښتي مالي تاوان ډیر زیات بولي. یو ان ایچ سی آر ویلي تر دې دمه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې څه باندې 1000 خیمې ویشلې او لا هڅه کوي چې ډیرو خلکو ته دا کار وکړي. د پاکستان وروستیو سیلابونو کې څه باندې 1200 کسان مړه او نږدې 1400 نور ټپیان دي. په مرګ ژوبلو کې د افغان کډوالو په اړه لا څه معلومات نه دي خپاره شوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې سیلاب ځپلو ته به د کور په سر 25,000 کلدارې ورکوي او هغوی چې د کورنۍ غړي مړ یا ژوبل وي لا زیاتې مرستې ورسره کیږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په پام کې لري چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې فرهنګي بهیرونه پیل کړي. دوی په غزنی مرکز کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه پرانیستی ده، خو بل لور ته بیا په دغه ځای کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت سایه وایي. له ده سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانیستل شي چې زیات په دې راپور کې واوري.
په غزنی کې د اطلاعات او کلتوري ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي. دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکري بیدارۍ، ذهني ویښتابو، کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي. د یکشنبې په ورځ په دې اړه په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې یوه غونډه جوړه شوې وه. د دغه ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په دغه غونډه کې وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره شوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي. ښاغلی مجاهد څرګنده کړه چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ فعالو په همکارۍ پر لار اچول سوی او مخه د خلکو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دولتي مسؤلینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده.
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یوه څانګه لري. په دې کې به د موږ هغه شاعران، لیکوالان، پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي، کله اهل تشیع دي، کله تاجکو ورونو دي، کله پښتنو دي، او دې کار ته انشاءالله موږ وده ورکوو. موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړه کړو او نن مقر ته روان یو او ری هم اراده د ستاسي ټولنه جوړه کړو.
ښاغلی مجاهد په غزنی کې له میشتو فرهنګ پالو لیکوالو او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او ویل ډېر ژر به د تاجک، هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي. دغه غونډې ته د غزنی یو شمېر شاعران، لیکوالان او د قلم خاوندان ورغلي وو. بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګ پال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت ستایي. دوی وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګ پال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي. د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خانی خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعدادونه غوړېږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي.
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو، ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي. هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي، چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي. په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برم ته یو ځل بیا ور وګرځو.
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو، رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی، شاعران او فرهنګپالو خپل قلمونه ایښي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لاسپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه تاسو سره په تماس کې ما د سلام مو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست یم چې روح زموږ د ننګرهار ولایت ساحو کې د ختیځ سیمې کې مې دي کنه دغه د نت د سي صفر کې ضربې کې نه د خبرو د لپاره کار کوي، ټلیفون نه د انټرنیټ د لپاره کار کوي. تقریبا یو جمعه وخله یا یو هفته وخله وګوره زیاتو کم د قشان دی وخلې وسم کار په ټپو باندې ولاړ دی. د خدای زنګونه وواله وی کار کیږي او کار کیږي. ورو دلته شوقین خړی زی خلکو په شل زره په دی زره په 50 زره ولې ته نه یو لکو په ګروپو پوری خلکو ټلیفون خسته دی. خو دلته بس بختانه چې دلته کار نه کوي، همدغه ټلیفون نه دی تیاری عمر کله لاړ شي زمونږ غوانی مل پاکستان یا نور نور ممالک سره شم دغه ټلیفون نه دسی پول کار کوي چې سره کم انټرنیټ کې بغیا غا شانتي غږیږي. د تر ورځې خلکو کاروبارونه ډېر نیټ باندې خلکو روان دي، په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي. اده د کور سقوط دي صفر کې ضربې دي. هیڅ کار نه کوي. زمونږ دولت ته دا درخواست دی چې افغانستان کې خو زمونږ منځونه ډېر په زړه باندې پاتې دي او بس دغه یو ټلیفون پاتې دی چې بس ځان پیږي چې دام د لاسه ورکونه لا دي. زمونږ په حال رقم چې وسلام ګل دین
السلام علیکم و رحمت الله. زه عاشق الله خبرې کوم. داسې خبره ده وروره چې نه ملل متحد شته نه نور د خیره دغه شته دی. په افغانستان کې کوم حالات روان دي سترګې پرې ولې پټوئ؟ ټول خلک په دې باندې پیږي چې غوا توره ده او شدې سپین دي. او تاسې نه وایئ چې ملل متحد نه حکومت شته دلته، نه عدالت شته دلته، نه انصاف شته دلته، نه د مسلمان تپوس کېږي، نه د انسان تپوس کېږي، نه د حیوان تپوس کېږي. ولې سترګې پټوئ ملل متحده چې جلسې او شوراګانې کوي؟ خپل وخت ضایع کوي، وخت مه ضایع کوي. افغانستان کې خلک د ولګې مري، افغانستان کې خلک بېکاره دي، په افغانستان کې هر څه پلج دي. د الله رب العزت نه ویریږئ، د الله ته متوجه شئ. که کافر یې وي که مسلمانان یې وي په دې ملک باندې رحم وکړئ. ټول خپل کسان دې په دې کړي دي ورشئ، یو ریاست له چې ورشئ یو رئیس دې پکې ټول خپل خورې ورور راوستي دي. سواد نه لري، اسلامی تربیت نه لري اخلاق نه لري او په خلکو باندې حکومت او عدالت کوي او تاسو په پټو کوټو کې راټولېږي او فیصلې کوي الله دې فیصلو ته پوس بد نه کوي مسلمانان وي او کافر وي په دې افغانانو باندې رحم وکړي او د نږدې نه راشي تاسو د حالات ویني په دې ملک کې څه تیریږي په دې ملک کې کوم خبرې روانې دي دلته حکومت نشته نظام نشته عدالت نشته انصاف نشته چې د خلې خبرې دي الله تم غفور کوي او انسانانو ته امر کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
د خبرونه دویمنی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درته